د افغانستان په وخت سهار و بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونو پایل په دې خبري مجله کې به مو د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو ته امنیتي تدابیر خبر کړو. زه اجمل تورمان يم چې د میر احمد صافي په تخنیکی همکارۍ تاسو ته د خبري مجله وړاندې کوم. نن د دوشنبه ورځ د وګړي اسمبلې د میاشتې 15مه او د سپتمبر د میاشتې 14مه نیټه ده. د ماخام تر و بجو چې را سره د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه به مو له بیلابیلو موضوع تو خبرو خوس خبرونه. په فورا ولایت کې د سړک غاړې د عمان په چاودنه کې 15 تنه خزي او ماشومان وژل شوې دي. د افغانستان جمهوری ریاست د اجرایي رئیس عبدالله دا تورونه رد کړي چې ولسمشر غنی په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او دولتي امکانات په خپل ګټه کاروي. او ایران د امریکا هغه تورونه رد کړي چې ګوندي د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای برید کې دوی لاس لري. بشپړ خبرونه. په فرا ولایت کې د سړک غاړې د عمان په چاودنه کې 15 تنه وشل شوې دي. د فرا د امنیت قمندانې ویان محب الله محب ازادي راډیو ته ویلي چې ماین د یک شنبه په ورځ د شیخ کاریز په سیمه کې د ملکی کسانو پر یو موټر الوتی دی.
تعداد 5 تن از اطفال و زنان که
به سوار 15 کسان خزی و ماشومان چې په موټر کې سپاره و د شیخ کاریز په سیمه کې د ماین په 14 کې چې د طالبان لوري خښ شو او وشل شو. خغلی محب وایي چې په همدې سیمه کې بیا د طالبانو سره په یوې نښته کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د نوموړي په خبره دغه نښته تېره ورځ هغه مهال پیل شوه چې طالبانو د افغان ځواکونو پر یو اکمالاتي کاروان برید وکړ. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې دوی د شیخ کاریز په سیمه کې د افغان او امریکایي ځواکونو پر ګډ کاروان برید کړی دی چې د مقابل لوري څلور تنه پکې وژل شوي او څو نور ټپیان شوي دي. خو په ټویټ کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. شوی په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان جمهوری ریاست دغه هیواد د اجرایي رئیس عبدالله څرګندونې رد کړي چې ویلي ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي. د ارګ ماڼۍ په یو بیان کې پرون مازیګر راغلی چې ولسمشر غنی د اساسي قانون له مخې په اجرایي قضایي او تقنیني برخو کې د خپل صلاحیت له مخې اجرات کوي. د ارګ ماڼۍ دا بیان وروسته تر هغې خپور شو چې د افغانستان اجرایي رئیس او ولسمشر ټاکنو ته کاندید عبدالله پرون پر یو غونډه کې ولسمشر غنی تورن کړ چې انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او له دولتي سرچینو د خپل کمپاین په ګټه کار اخلي. ولسمشر ماڼۍ په خپل بیان کې ویلي چې د جمهوری ریاست ټول کاندیدان دي قوانینو ته درناوی ولري او د حکومتي احکامو د تطبیق مخه دې نه نیسي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون شپه بنگلاديش ته په یو شلاوري زلوبه کې مات ورکړه. دا لوبه د بنگلاديش په پلازمېنې ډاګه کې وشو چې افغانستان پکې یو سلو څلور شپټه منډې وکړي او د بنگلاديش ټول لوبغاړي په یو سلو 9 منډو آوټ کړل. د افغان لوبډلې کپتان راشد خان د لوبې په اړه وویل
putting a total of 160 plus is always tough but you know
tariyo solosh pitaziati mandi jodawal sakh karwi kho po bangladesh ke tal dasi ki ki ya bawal karbasi ya mans ki ya ham pai ke no tal bay zehnan da de sharait la para amada usi asal kar smuk mashan ulo bhado mohammad abi aw asghar ukar doi masuliyat umano aw tar paya ulo beda
till the end.
د افغانستان لپاره په بیګانۍ لوبه کې محمد نبی څلور اتیا او اصغر افغان څلوېښت منډې جوړې کړې. په تو پچونه کې هم مجیب الرحمن څلور راشد خان ګلبدین او فرید احمد دوه وکټې واخیستې. د افغانستان بنگلاديش او زمبابوې ترمنځ شلاوریزې لوبې په بنگلاديش کې پیل شوې او تر دې دمه افغانستان په دوو بریاوو لومړی مقام لري. افغانستان بله لوبه جمعه له زمبابوې سره لري. ایران د امریکا هغه تورونه رد کړل چې د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای برید د دوی کاروباله. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویلي چې امریکا یوازې د نورو ملامتۍ ته دوام ورکوي او دا نه مني چې په سیمه کې د دوی حضور ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
اگر ما میخواهیم در این منطقه امنیت واقعی
دی وی کوم د سیمه د واقعي امنیت د ټینګه خوښتون کیو لارې داده چې امریکا په سیمه کې خپل تیری بند کړي. د شنبه په ورځ وی بي پلوټ البته کې د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای کې د ابقیق او خواریس د تیلو د سګاوي وویشتلې. د دغه خبرې په نتیجه کې چې مسولیت یې د یمن حوثیانو په غاړه واخیست، د یادو د سګاو تولید ځنډیدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي ایران دغه برید کړی دی. هغه ویلي په داسې وخت کې چې په فارس خلیج کې د کړکیچ د کمښ لپاره له ایرانه نړیوالو په وار ور غوښتنه کړې، خو بیا یې هم دا برید وکړ او اوس باید ټول هیوادونه د ایران دا بریدونه په واضح توګه وخندي. ترکیه اعلان وکړ چې د استلور سوا دفاعي راکټي سیستم د بتری ټولې پرزې له مسکو ترلاسه کړي. د ترکیه دفاع وزارت پرون د دغو وسایلو د ترلاسه کولو ویډیو په خپل یو ټویټر پاڼه کې خپره کړه. ترکیه د استلور سوا دفاعي راکټي سیستم څلور بتری له روسیې اخیستي چې دې کار د امریکا جدي مخالفت پارولی. ترکیه 7 جولای له روسیې استلور سوا راکټي سیستم واخیست چې له امله یې امریکا دا هیواد د پرمختللو جیټ الوتکو د پیرودونکو له لسته وایست. واشنگتن وایي چې د سلور سوه راکټي سیستم د ناټو له دفاعي سیستم سره د تطابق وړ نه دی. روسیه په دې نیت ده چې تر راتلونکي اپریل پورې به د سلور سوه ټول سیستم ترکیې ته ورتسلیم کړي. قطر منوریدونکو، تاسو دا خبرونه د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه او د ازادي رادیو په پاڼه ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو او آر جی هم لیدل شي او اوریدل شي. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د امنیت لپاره 2000 امنیتي ځواکونه مازف شوي دي.
2000 په شاوخوا کې عملا د دغه ملي او تاریخي پروسه امنیت ساتي.
د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی او د ټاکنو کمیسیون هم د خپل چارو د چټکتیا خبره کوي. د دغه کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمی
تاکنون به 33 ولسوالی هم مواد اساس و غیر اساس است. روز جمعه که تاریخ 22 بود آغاز شده.
په بهرنۍ موضوعات کې واورئ چې ایران د امریکا هغه تورونه رد کړي چې ګوندي د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای برید د دوی کار دی. نور راپورونه هم شته او د ژوند رنګونه
توانم نو وس نو را سره هلته خرچه غواړي پیسونه غواړي کرایه کورو کې اوسېږو موږ هغه به د کومه څوک ورکړي
نو ملتیا مو وکړئ. دوستانو، دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې د ټاکنو د امنیت لپاره 2000 پوځیان مصرف کړي. دا خبره د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحمی پرون یک شنبه په کابل کې د دفاع وزارت ټاکنو کمیسیون او سیمه ایزو ارګانونو ادارې له ویندویانو سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. د افغانستان جمهوري ریاست ټاکنې د میزان شپږمې ته چې نږدې دوه اونۍ کېږي پلان شوي، خو د امنیت په اړه زیاتې اندېښنې موجودې دي. په تیرو څو دورو ولسمشرۍ او پارلماني ټاکنو کې به خلکو او انتخاباتي مرکزونو باندې وسلوالو مخالفینو زیات بریدونه کول. صفی الله سنگسی په دې اړه راپور جوړ کړی.
په نږدې دوه اونیو کې افغانان د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. دوی په تیرو ولسمشریزو او پارلماني ټاکنو کې هم د خوښي وړ کاندیدان وټاکل، خو د ګڼو لپاره د سر په بیا تمام شول. د افغانستان امنیتي ادارې بیا دا ورډاډ ورکوي چې د رای ورکونکو د امنیت د نیولو لپاره افغان پوځیان پوره چمتو دي او دوی هم بشپړ پلان ورته نیولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی پرون یک شنبه په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل څه باندې 2000 افغان پوځیان د ټاکنو د پروسې د امنیت لپاره موظف شوي. هغه وویل تر انتخاباتو مخکې، د انتخابات په ورځ او تر انتخاباتو وروسته دریو پړاوونو ته د ښه امنیت لپاره پلان جوړ شوی او تطبیق روان دی.
زموږ اطمینان تاسو ته، د افغانستان خلکو ته، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او قدرمنو نوماندانو ته همدغه دی چې پولیس به دفاعي ځواکونه به کشف او استخبارات به له ټولو امکاناتو څخه استفاده کړي تر څو وکول شي په شکل چې خپله د افغانستان د خلکو توقع ده، د کمیسیون توقع ده او د کاندیدانو توقع ده په موغو شکل د دغه ملي او مهمې او اساسي تاریخي پروسې امنیت ونیسو. 2000 په شاوخوا کې عملا د دغه ملي او تاریخي پروسې امنیت ساتي.
خغلی رحیمی ویل په دې سربیره چې دا 2000 سرتیری به په څو ورځو کې لمړی درجه احضارات پیل کړي، تر 3000 نور اضافي پوځیان به هم د انتخاباتو د امنیت لپاره ساتل کیږي. د یک شنبه پر ورځ د کورونی چارو وزارت ترڅنګ د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی هم ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه په بیلابیل ولایتونو کې په تصفیوي عملیاتو بوخت دي، او د دې خبره له طالبانو یې زیاتې سیمې بیرته نیولې څو ګڼ خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي. د کورونی چارو او دفاع وزارتونو ویاندویانو دا هم ویل چې افغان ځواکونو لخوا د انتخاباتو ټول حساس او غیر حساس مواد ولایتونو ته انتقال شوي او کوم ګواښ نه دی ورته متوجه. د افغانستان امنیتي ادارې داسې وخت د ټاکنو د امن ترسره کېدو لپاره خلکو ته ډاډ ورکوي چې تیرو څو ټاکنو کې هم د امنیت د نیولو خبرې شوې وي، خو ګڼ افغان ملکیان د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په بریدونو کې مړه او ټپیان شول. تر ټولو وروستۍ ټاکنې د ولسي جرګې وې چې د تیر کال په میزان میاشت کې وشوې. د همدې ټاکنو په ورځ د کورونی چارو وزارت د اعلان لمخې طالبانو نږدې 200 بریدونه کړي وو چې پکې 250 افغان ملکیان او پوځیان وژل شوي وو او 125 نور ژوبل وو. د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې ډله بیا وایي د پخوانیو ټاکنو امنیت ته په کتو باورمنه نه ده چې دا وار ولسمشري ټاکنې له ښه امنیت برخمنې وي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یک شنبه په شپه ازادي راډیو ته وویل
حکومت باید په دغسې پالیسۍ باندې کار وکړي سر له اوسه چې د انتخابات دقیق کوم ورځ چې انتخابات کی په ما ورځ باندې خاریان او یا کسان چې هغه رای استعمالوي د غوی سر وساتل شي او د غوی ژوند له ګواښ سره مخ نشي، د غوی ګوتې پرې نشي، هغوی تهدید نشي، هغوی په اسانه باندې خپل رای وکارولی شي. په خوا چې دوی کوم امنیت تجربه شوی دی نو ډېر موږ باور نه لرو چې افغانستان حکومت به دومره وړتیا او توانایي ولري چې هغه په انتخابات په ورځ باندې ده ولس ساتنه وکړي، هغه کسان چې رای کاري هغه خوندي کړي.
وسلوالو طالبانو چې په تیرو ټاکنو کې هم د شاوخوا 400 بریدونو د ترسره کولو ادعا کړې وه، دا وار د ولسمشري ټاکنو په اړه خلکو ته ګواښ کړی چې له رای ورکولو ډډه وکړي. دوی له انتخاباتو نږدې 2 میاشتې مخکې د اګست په 6مه ویلي وو د ټاکنو مخه به نیسي او خپلو بریدونو ته به زور ورکوي.
د انتخابات په موضوع کې پاتې کېږو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل شوی او له ټاکنو یوه ورځ مخکې به بشپړ شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي اوس مهال نږدې 33 ولسوالیو ته د ځمکې او هوا له لارې حساس او غیر حساس مواد رسیدلي دي، خو پر ټاکنو د څار بنسټونه څه وایي؟ امید زهین ملي په خپل راپور کې راته وایي.
د ولایتونو له مرکزونو ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیک دویم هغه پړاو دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له قوله د ټاکنیز مهالویش پر اساس پیل شوی دی. ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه 33 ولسوالیو ته د ټاکنو حساس او غیر حساس مواد رسیدلي دي. د دې کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ټاکنو د مهالویش پر اساس دوی خپل چارې سمې مخته وړي او له ټاکنو یو ورځ مخکې به ټول مرکزونه ته ټاکنیز مواد ورسی.
ټاکنون به 33 ولسوالی هم مواد اساس غیر اساس است. روز جمعه تاریخ 22 بود.
د تل تر 15 به ولسوالی ته د ټاکنیز مواد د لیک بهیر روان وی. په دې موادو کې بایومټریک د سلاوي، رای پانی، د ګوت رنگ او ټول هغه توک شامل دي چې اړتیا ده.
میزان هست مواد اساس غیر اساس که شامل دزگاه های بایومتریک، فرم نتایج آرا، رنگ انگشتان دست، و برگه های رای دهی است انتقال داده میشه.
ولسوالی تا د ټاکنیزو حساس او غیر حساس مواد لیکت داسې محل پل شوی چې د افغانستان دفاع وزارت په خبره اوس مهال په بیلابیلو ولایتونو کې 40 ولسوالیو کې وسلوال مخالفین کنټرول لري، خو دوی هڅه کوي چې دغه ولسوالیو واګي په خپل لاس کې راولي. په ورته وخت کې د افغانستان پر ټاکنو د سار یو شمیر بنسټونه هم ناامنۍ ته اشاره کوي او وایي امنیتي وضعیت به ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت پر بهیر منفي اغېز وکړي. د افغانستان د آزادو او رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا ویاند احمد زبیر حبیبزاده ازادي رډیو ته وویل تر ټولو لوی ستونزه هغه ولسوالیو ته د موادو د لیکت بهیر دی چې د ناامنۍ له امله د هوا له لارې ورته انتخاباتي توکي لیږدول کیږي.
هنوز هم ما نگران ازی هستیم که واقعا این
لا همون پدی اړه اندیښنه لرو چې حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد په سم شکل هغه سیمو ته چې حالت ناامنی در رسیدلی دی او کنه. تاسو پوهیږئ چې همداوس هم په یو شمېر ولسوالیو کې جګړه روانه ده. دا له ټولو سره سوال دی چې له بده مرغه لا هم ورته قانع کوونکی جواب نه دی ورکړل شوی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم مني چې امنیتي ستونزې به ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت پر بهیر اغېز وکړي، خو دوی وایي امنیتي بنسټونو ډاډ ورکړی چې تر ټاکنو به وضعیت بدلون وکړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی هم داد ورکوي چې او یا زر امنیتي او دفاعي ځواکونه ګمارل شوي چې د ټاکنو په ورځ بدرای ورکوونکو او همدا ډول د 3902 انتخاباتي مرکزونو امنیت خوندي کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د تلې په شپږمه ټیک 2 ورځې وروسته کېږي. که څه هم ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل وخت د هر رخیز او لتیر په ښه ډول د ټاکنو کې دوژمنه کړي، خو له سیاسي جریانونو او ګوندونو سربیره ان ولسمشرۍ ته یو شمېر نوماندانو هم په ټاکنو کې د درغلۍ تر څنګ د ټاکنو د ټول ګډونوالي په اړه شکونه ښودلي دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو، اوس همدا چې نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي، دغه رسنیو ته نوریاس نوری کتنه کړې ده.
برتانوی ګارډین ورسپانې په یو مطلب کې روسیې ته د طالبانو د یو پلاوي تګ او له روسي چارواکو سره خبرو ته پام اړولی دی. ورسپانه لیکي د طالبانو دغه پلاوی 2 ورځې وروسته له هغې له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره موسکو ته ځي چې له طالبانو سره د امریکایي مرکچي پلاوي خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. ګارډین ورسپانې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یو ویان له قوله چې د روسیې ریا نوستي دولتي آژانس ته یې کړې هغه خبرې راخیستې چې ویلي دي د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف په موسکو کې د طالبانو له دغه پلاوي سره د خبرو کوربه و، خو د دواړو لورو د خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړلي. ګارډین لیکي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه ویان چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې روسیې د امریکا د متحدو ایالتونو او د طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو غوښتونکي ده. د ویان دغه راز ویلي چې طالبانو هم له خپل اړخه له واشنګټن سره د خبرو بیا پیلېدو ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. ګارډین وړاندې د طالبانو د یو مشر دا خبره هم راخیستې چې د شنبې په ورځې ویلي وو له موسکو څخه دغه کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې طالبان د سیمه ییز ملاتړ د زیاتولو لپاره دغه راز په پام کې لري چې پلاوی چین، ایران او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته هم لاړ شي. واشنگتن اگزامینر خبرونه په افغانستان او عراق کې د امریکا د هڅو په اړه د یو مطلب سرلیک دی. 2 کتابونه د لیکوال بینګ ویست په دې خبرې پیل کړی چې وایي په دواړو هیوادونو کې د بدلون راوستلو لپاره د امریکا هڅې په اوبو لاهو شوې دي. ویست د پلو سمندري ځواکونو دغه پوځي چې له 2003 کال راهیسې له 40 ځلې زیات له امریکایي ځواکونو سره یو ځای عراق او افغانستان ته تللی، د امریکا د دفاع له پخواني وزیر جیمز ماتس سره په ګډه د یوه کتاب په ګډون 10 کتابونه لیکلي دي. له جیمز ماتس سره ګډ کتاب یې په پوځ کې د ماتس د 4 لسیزو پر تجربو څرخي. ښاغلي ویست واشنگتن اگزامینر خبرونې ته ویلي چې اکثره وختونه ماتس په افغانستان او عراق کې د جګړو په ډیرو خطرناکو ځایونو کې لیده. نوموړی وایي که په بشپړ ډول د ټولنې یا د حکومت د بدلولو هڅه کوي نو باید هلته د 10 او 20 کلونو ترمنځ پاتې شي. ویست د ښو بېلګو په توګه د جنوبي کوریا او جرمني یادونه کوي. نوموړي واشنگتن اگزامینر ته دغه راز ویلي که ویتنام، عراق او افغانستان ته په تلو او هلته د 5 کلونو په پاتې کېدو او بیرته په وتلو سره یې کولی شئ ټولنه بدله کړئ، دا یو تکبر و. دا زموږ د مشرانو تکبر و چې دا ډول فکر کوو. امریکا له 2001 کال راهیسې د افغانستان په جګړه کې چې د دې هېواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کېږي ښکېل پاتې دی.
د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله وایي له دې وروسته به د ولسمشر غني هغه احکام نه عملي کوي چې کمپاینی اړخو لري. په همدې حال کې د جمهوري ریاست یو بل نوماند سید نورالله جلیلی هم پر ولسمشر غني تند انتقادونه وکړل، خو جمهوري ریاست دغه دعوې رد کړې دي. تفصیل له ناجیه ساپی واورئ.
د ولسمشر زو ټاکنو لپاره د نوماندانو د کمپاینونو په لړ کې یو شمېر کاندیدان یو پر بل انتقادونو ته زور ورکړی. د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله وایي د توحید مرکز چې باید ترې د ملي ګټو لپاره کار واخیستل شي، خو ولسمشر غني د خپل کمپاین لپاره ترې ګټه اخلي. ښاغلی عبدالله همدارنګه خبرداری ورکوي که چېرې ولسمشر غني له سلیقوي کړنو لاس وانخلي، خلک به مدني حرکتونو ته وهڅوي.
ولسمشر غني د خلکو پر وړاندې له ګواښونو کار اخلي. له همدې ځایه اعلان کوم چې کچېرې څوک ممنوع الورود یا ممنوع الخروج اعلان کړي او یا خصوصي سکتور ته ګواښ وکړي، دا به موږ ته د منلو وړ نه وي. د ولسمشر هر حکم چې کمپاینی اړخ ولري له دې وروسته به موږ ته د منلو وړ نه وي او نه عملي کیږي.
د ولسمشر غنی له لوري د دولت جوړونکې انتخاباتي ټیم د لګښتونو د ورکړې لپاره د خصوصي سکتور ګواښول د ښاغلي عبدالله له نورو تورونو شمېرل کېده. له بلې خوا د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته نوماند سید نورالله جلیلی هم پر ولسمشر غنی ورته تورونه ولګول. ښاغلی جلیلی وایي ولسمشر غنی له دولتي امکاناتو نه د کمپاین لپاره ګټه اخلي. د خغلی جریلی په خبره د بریلی کېدو په صورت کې به د قانون ماتونکو مخه ونیسي.
ټول ژمنې درواغ وې. دا چې نن د عالمانو له غونډې مخنیوی وکړ، هدف یې دا و چې غوښتل یې زموږ غږ خاموشه کړي. کله چې ولسمشر له جمهوري ریاست څخه د لویې جرګې تر خیمې پورې په هلیکوپټر کې راځي او $60,000 لګوي، هغه هم یوازې د یوې بیانیې لپاره، آیا دا عادلانه ده؟
دغه انتقادونه داسې مهال کېږي چې د شکایتونو کمیسیون تېره اونۍ خبرداری ورکړ که چېرې د ولسمشرۍ نمایندان له قانون څخه سرغړونه وکړي هغوی به نقدي جریمه کړي. اوس د جمهوري ریاست د ویان مرستیالې درنې وزیري ازادي رادیو سره په خبرو کې د غیدا وی بې بنسټه وبللې.
زه به هم درته وایم په اول قدم کې خو چې هر حکومتي چارواکي چې کابل ته راشي، خو دا خو یو عادي معمول دی، دوی باید راشي دلته خپل حکومتي چارې پر مخ بوزي. یا کوم مشکلات چې ولایتي تهدید کیږي، دا نو بیخي یو د هغو عجایباتو څخه ده چې زمونږ محترم کاندیدان په دې موضوع باندې بحث کوي. دا موضوع موږ په کلا کې راځو او هیڅکله هم دا موضوع منځ نه ده.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تر اوسه 60 شکایتونه ثبت کړي دي. تر اوسه د ولسمشر غنی درې سلاکاران او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په یو کمپاینی غونډه کې د ګډون له امله جریمه شوي دي.
له انتخاباتي موضوعاتو ها خوا د افغانستان د طبي ټولنو فدراسیون ګواښ کوي چې حکومت د ډاکټرانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه ونه کړي، په ټول هیواد کې به کاري اعتصاب وکړي. له جزئیات مو خاطر پردې خبروي.
ورسته له هغه چې په ختیز ولایت ننګرهار کې د اورتوپیډیا هډوک متخصص ډاکټر نوروز شینوارې په هدفي وژنه کې ووژل شو، د افغانستان د طبي ټولنې فدراسیون وایي که د ډاکټرانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه ونه شي نو دوی به په ټول هیواد کې د کار بندیز اعلان کړي. د یک شمې په ورځ دغه فدراسیون سلګونو غړو په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دغه وژل شوي ډاکټر قاتلین د ژر تر ژره ونیول شي. د دې فدراسیون غړی فیاض صاپی په دې اړه وایي:
د اوسني حالت او ماموریت نه زموږ صنف خوشاله نه دی، زمونږ ولس خوشاله نه دی، نو بنا ان مونږ غواړو چې دغه صنف او ولس چې خوشاله نه وي، نظام هم د دې خلکو په منافع وباني نشي چرخېدلی. مونږ ته سیستم سازی پکار ده، سہولت پکار دی، امنیت پکار دی.
د دوشنبه پر مازیګر د جلال آباد ښار انګورباغ سیمه کې د ننګرهار د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر نوروز شینوارې په یو چسپکی ماین چاودنه کې ووژل شو. نوموړی په ننګرهار کې د هډوکو متخصص و او په دې برخه کې له پاکستان څخه تخصص اخیستی و. د دې پېښې پرتر دا مهاله چا پر غاړه نه ده اخیستې. خو د افغانستان د طبي ټولنې فدراسیون دا کوي چې د نوموړي په وژنه کې د سیمه ییزې حکومتي مافیا غړي لاس لري. له پېښې وروسته څو ورځو لپاره د ننګرهار ډاکټرانو هم په پراخ کچه اعتراض وکړ او د څو ورځو لپاره یې کار بندیز اعلان کړی و، چې تېره ورځ ناوخته دغه کار بندیز په مشروط ډول پای ته ورسېد. د دې فدراسیون غړي همداراز د عامې روغتیا وزارت د دوی لپاره د کړیو ژمنو په برخه کې پاتې بولي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت چارواکي بیا د ډاکټرانو حقوق ته د رسیدنې په برخه کې هر ډول همکاریو ته ځان ژمن بولي. د دې وزارت د تخصص برخې سلاکار احمد جان نعیم وایي:
جناب وزیر صاحب، ساعتانه موضوع را
د امیر روغتیا وزیر ته د ستونزې د حل لپاره له جمهوریت ریاست او امنیت شورا سره خبرې کړي. د امیر روغتیا وزارت په دې برخه کې له فدراسیون سره ولاړ دی، څو د ډاکټرانو هغه حقوق چې دوی ورته اړتیا لري ترلاسه کړي.
افغانستان برای تمام کارای کې د عرصه صحت فدراسیون میدانیم.
د ټولو اندېښنو ته د افغانستان د کورنی چارو وزارت په ځواب کې وایي: افغان امنیتي ځواکونه د مقناطیسي ماینونو د کشف او لمنځوړلو په برخه کې جدي اقدامات کړي او لا هم دغه اقدامات جریان لري. د دې وزارت وایي نصرت رحیمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
طالب تر اگر وختن فوختن د همدغه چسپکی ماینونو له کبله زموږ قدرمن هیوادوال له پشادات رسول یې غي متضرر کړي دي. په ورته وخت کې تاسو پوهیږئ چې په دې ورسیو کې موږ حد سمدغه ده چې طالب تر اگر نور هم تضیف شي، موږ د عملیاتو طریقه په دوی باندې فشارونه راوسته دي. همدغه چسپکی ماینونه جوړیي په برخه کې کوټلې اقدامات ترسره کړي دي. وختن فوختن دوی مرکزونه موږ په نخ کړي لمنځه وړي دي.
د افغانستان د ډاکټرانو طبي فدراسیون په داسې حال کې د کاري بندیز ګواښ کوي چې له دې وړاندې د ننګرهار په شمول په یو شمېر ولایتونو کې ډاکټرانو د هدفي وژنو څخه جدي اندېښنه څرګنده کړې وه. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ایران د امریکا هغه تورونه رد کړل چې ګوندي د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای برید د دوی کار دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي ایران دغه برید کړی دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
په اصل کې د یمن حوثي یاغیانو چې د ایران له ملاتړ برخمن دي په سعودي عربستان کې د تیلو پر چانځای د برید مسؤلیت منلی، خو امریکا د غبرید لپاره ایران تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي تهران د نړۍ د انرژۍ د تامین په برخه کې بې مخینه برید کړی. هغه ویلي په داسې وخت کې چې په فارس خلیج کې د کړکیچ د کمښت لپاره له ایران نړیوالو په وار وار غوښتنه کړې، خو بیا هم دا برید وکړ او اوس باید ټول هیوادونه د ایران دا بریدونه په واضح توګه وغندي. امریکا، متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو، سعودي عربستان په خپله، عربي متحده اماراتو، بحرین او کویت د سعودي د تیلو پر چانځای د برید غندله. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوې لوړ پوړي سلاکارې کیلن کانوی هم د ایران رژیم د سعودي د تیلو په لوی چانځای د برید مسؤل وباله. هغې په دې اړه له فاکس نیوز سره پرون خبرې وکړې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو واضح کړ چې د ایران رژیم د ملکیانو په سیمې او تاسیساتو باندې د دې برید مسؤل دی. ولسمشر او د هغه د ملي امنیت سلاکار، د بهرنیو چارو وزیر او زموږ مشر ډیپلومات ډیر انتخابونه لري کله چې خبره د ورانکارو چلندونو غبرګون او د امریکا د ګټو خوندیتوب ته ورسیږي.
حوثي یاغیانو تر دې مخکې هم څو واره پر سعودي عربستان د راکټي بریدونو مسؤلیت منلی و. دا ډله چې څو کاله په یمن کې له حکومت سره په جنګ ده او د سعودي په مشرۍ د یو ایتلاف لخوا پرې بریدونه روان دی، د ایران لملاتړه برخمنه بلل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د یک شنبه پورز د سعودي د تیلو پر چانځای برید ته اشاره پرته ویل امریکایان یوازې ملامتی په نورو اچوي.
امریکایان به جای اینکه خودشون رو محکوم بکنن و
امریکایان د دې پر ځای چې ځان محکوم کړي او مانی چې په سیمه کې حضور او په سوریه او یمن کې مداخله ستونزې جوړوي، وخت نا وخت د سیمې هیوادونه یا د یمن مبارز خلک تورنوي.
مردم مبارز یمن رو متهم میکنن.
د روحانی تر خبرو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی هم وویل هیواد د امریکا وروستي تورونه ردوي او د دغو تورونو هدف دا دی چې د دې خبره د ایران په وړاندې د راتلونکو اقداماتو لپاره توجیه ولټول.
په فراه ولایت کې د سړک غاړې د یو ماین په 14 کې 15 تنه وژل شوې دي. د فراه د امنیت قمندان